سلامونه د افغانستان په وخت نه بجو شي او سه مزیم تاسو ازادي رادیو ری مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تل اړخ خبرونه په برېټانیا کې د افغانستان سفارت پر خپل ایکس پانا یا په خوني ټوئیټر کې لیکلي چې د برېټانیا د رسمي غوښتنې سره سم په دې واد کې د افغانستان سفارت د 2023 کال د سپتمبر په 20 نیټه پر رسمي ډول وتړل شي. تر دې مخکې په برېټانیا کې د افغانستان په سفارت کې د قونسلي چارو یو مسول چې نه غوښتل نومي وښتل شي ازادي راډیو ته ویل چې دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت په برېټانیا کې د افغانستان له سفارت څخه مو د مخکې غوښتي و چې د یادې ډلې د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل وکړي، خو دوی دا کار ونه کړ. طالبان هم د دې سفارت قونسلي خدمات باطل وبلل. سرچینې ازادي رادیو ته زیاته کړې چې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سفارت چارې به د طالبان استازو ته نه سپارل کېږي، بلکې دوی به د سفارت دروازې تړلې وساتي. د سرچینې په وینا د وزارت د افغانستان سفارت کارکونکو ته نوی ورځې وخت ورکړ چې له برېټانیا ووزي او په دغه وخت کې پاتې شي. دا دویم افغان سفارت دی چې په لویدیځو هیوادونو کې تړل کېږي. تر دې مخکې امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړلی و. د افغانستان په خوانی ولسمشر احمد کرزی ویلي چې احمد شاه مسعود تل د خلکو په منځ کې موجود و. کرزی د خبر د یکشمې په ورځ د پخواني جهادي قمندان احمد شاه مسعود د مړینې د تلین په مناسبت په ټولنیزه شبکه ایکس ټویټر کې وکړه. هغه مسعود یو افغان وطن پال بلل او زیاته کړې ده چې د افغانستان د ازادۍ لپاره یې پرلپسې مبارزه کړې ده. نن د مسعود د مړینې 23مه کلیزه ده. هغه چې له طالبانو سره په جګړه کې بوخت و د تخار ولایت په خواجه بهاوالدین ولسوالۍ کې د القاعده دوه تنو جنګیالیو لخوا چې زنونې خبریالان معرفي کړي وو وژل شو. نن د سپتمبر 8 د سوات نړیوال ورځ د ورځ له 1918 میلادي کال راهیسې هر کال په مختلفو شعارونو او عناوینو نمانځل کیږي. سکل د سو ژبو زده کړو ته وده ورکول او د دوه اړخیزو تفاهم اوصولو لپاره سوات د دې ورځې شعار بلل شوی دی. یونسکو نن پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې سوات د ټولو لپاره یو بنسټیز بشري حق دی. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې میلیونونه نجونې له ثانوي او لوړ زده کړو تر راتلونکي حکومت بې برخې کړلای شوې دي. د راپور له مخې تازه شمیرې ښیي چې اوس په افغانستان کې 3 سلنه خلک له سواد نه لرې پاتې دي. طالبانو په غور ولایت کې 3 ښځې او 4 نارینه په محضر کې په درو وهلې دي. د طالبانو سترې محکمې د شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې یا په خوني ټویټر په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې 3 ښځو ته له کوره د تیښتې په تور او 4 نارینه ته د زنا تور د سزا ورکړل شوې ده. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې خبر پاڼه زیاتوي چې نارینه هر یو 9 درې ویلي او 2 په درې او 2 نور هغې په 4 کلونو باندې هم محکوم کړي دي. له کوره په تیښته تورونو ښځو څخه هم یوې ته 9 دوری او یو کاربان څه زبر کړی شوی ده او د نوري په 9 درو او 4 میشنی باندې محکومی کړی دي. د فرانسې ادارو پورستوي کې وا ایرانی جوړه په اروپا کې د یهودانو د وژلو لپاره د ایران پر دسیسو کې د ګډون په تور نیول دي. فرانس پریس خبري ایجنسی ته د پولیسو سرچینو پرون ویلي چې د دوه تنه چې نارینه عبدالکریم اس نومیږي او 34 کلن د یو ښځه صبرینا بی او 33 کلن ده د ساکال د سور په 15مه نیول شوې دي. فرانس پریس د پولیسو د سرچینو پر اساس ویلي چې د جوړې غوښتل چې په جرمني او فرانس که سو یو درو وجنی او د می په میش کې د پاریس په محکمه کې رسمن تورن شو. د دوه کسانو د نیول کېدو راپور لمړی د پنځمې پوراس میډیا پر فرانسوي وپانه کې خبر کړو. د همدې وپانه د معلوماتو لمخې د قضیه د مارکو پولو په نوم یادېږي. او د لوبل ډګر بیا د فوتسال افغانستان له پاراګوای سره لوبه مساوي کړه. د افغانستان او پاراګوای د فوتسال ملي لوبډله د نړیوال جام په تبرناتی سیالي کې لوبه 2-2 مساوي کړه. یاد سالي چې نن 1 د سپتمبر 8 نیټه د ازبکستان په قربتو پیل شوې وه. د لوبي تر پای دوه لوبډلو 2-2 ګولونه وهل. تاسو ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. په نننۍ ورځ مطالبه کې به واوري چې په برېټانیا کې د افغانستان سفارت تړل کېدو افغانان اندېښمن کړي دي.
جمعې په ورځ سفیر ورغوښتی او زلمی رسول وزارت خارجې ته او بیا ورته ویلي و چې دوی دغه تصمیم نیولی داسې باید دا سفارت وتړل شي.
د طالبانو له حکومت ته د یو شمېر ورزشکارانو غوښتنې
چې مخکې هم که موږ ورزش کوو د نارینه سره یو ځای نه وو زموږ ځایونه بېل و. خو د شته حکومت په راتګ سره په ښځو هر اړخیزه بندیزونه لګېدلې.
ټاکل شوی د روانې سپتمبر میاشتې تر پای په بریټانیا کې د افغانستان سفارت وتړل شي. دا خبره یاد سفارت پر خپل ایکس یا ټویټر پاڼه کې کړې ده. تر دې مخکې په دې سفارت کې یو برحاله کارکونکو د قونسلي چار مسول ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې پر ورځ بریټانیا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان له سفیر زلمی رسول نه وغوښتل چې د سپتمبر په 20مه نیټه د افغانستان سفارت درزه وتړي. دا چارواکي وایي د سفارت له تړل کېدو وروسته به آن په بریټانیا کې افغانانو ته قونسلي خدمتونه هم نه وړاندې کېږي. د خبرې په بریټانیا کې شمېر افغان کډوال اندېښمن کړي دي. نور حال په دې راپور کې.
په تیرو دریو کلونو کې په بریتانیا کې د افغانستان د سیاسي استازولۍ د سیاسي فعالیتونو له فلجېدو وروسته اوس د تړل کېدو خبره سوې ده. په بریتانیا کې د افغانستان سفارت یو برحاله کارکوونکي او د قونسلي چارو یو مسول ازادي راډیو ته وویل ټاکل سوی چې د روانې سپتمبر میاشتې په 20مه نیټه په دغه هیواد کې د افغانستان سفارت په بشپړ ډول بند او قونسلي خدمتونه یې هم ودرول سي. دغه چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
چې می پورز سفیر ورغښتې وزل مې رسول وزارت خارجه ته او به ورته ویلی چې دوی دغه تصمیم نیولای داسې باید د سفارت وتړل شي. اوس چون کې دغه اخیره کې څه مولوی کبیر کوم مکتوبونه دوی ته په دوه خطرو سپاره دي. دغه پر اساس باندې غواړي چې دغه ډیپلوماتیک مشن مکمل بند کړي. نو ډیپلوماتیک مشن څه باندې سوی سره قونسلین بندیږي پوشان بندیږي سفارت مور لکیږي. نو وبسم د دې میاسات یا اخیری ورځې د اخیر په مور ورځې ورسپاري په شلم تاریخ یو یا ترازی دی وزارت خارجي بوی لا څه شایان څه تسلیمي ورکوم.
په بریتانیا کې د افغانستان د سفارت دغه چارواکي په خبره د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ته هم ویلي چې دوی به د طالبانو حکومت ته سفارت ونسپاري او تر هغه به په دغه هیواد کې د افغانستان هیڅ ډول سیاسي استازولي یا قونسلګری ته د فعالیت اجازه ورنکړي چې په ټکو یې په افغانستان کې په رسمیت پیژندل سوی حکومت نوی رامنځته سوی. دا زیاتوي چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت دغه شان د افغان سفارت کارکوونکو ته نوی ورځې وخت ورکړی چې په بریتانیا کې پاتې او یا هم لاړ سي. خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له یاد سفارت نه څو موده مخکې غوښتي و چې دوی د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل وکړي، خو دوی دا کار ونه کړ او په پای کې د طالبانو لخوا دغه سفارت قونسلي خدمات باطل اعلان شول. دې خبرو په بریتانیا کې یو شمېر میشت افغانان اندېښمن کړي دي. په لندن کې دوه میشت افغانانو سید شاه خروټي او مالک افغان ازادي راډیو ته وویل
ډیر بد عواقب ولري ځکه چې په بریتانیا کې په لوکاو افغانان ژوند کوي او د هغو لپاره د اسناد او خصوصا کونسلي خدمات هغه اړتیا ورته لري. د پاسپورټ او تمدید نه نیولې تر تذکرې او همداسي تر ویزا او پورې د دغه بندېدل به د افغانستان او د افغانانو لپاره ډیر بد عواقب ولري.
ډیر د خوشنۍ ځای دی چې د افغانستان سفارت په لندن کې تړل کیږي ځکه چې دې سره به برتانوي مشته افغانانو ته ډېرې ستونزې پیدا سي. په عین وخت کې له دې حالت څخه به ځینې پاکستانیان، هندیان او حتی ایرانیان ګټه پورته کړي او په نامه د افغان دلته پناه اخلي په بریتانیا کې ځکه هلته سفارت نشته چې دوی هلته ولېږل سي او د سفارت نه پوښتنه وشي چې آیا دا د افغانستان وګړي دي او که نه دي.
تر اوسه د بریتانیا حکومت د افغانستان د سفارت د تړل کېدو او افغانانو ته د قونسلي چارو د بدیلې لارې په اړه رسمن څه نه دي ویلي. دا دویم افغان سفارت دی چې په لویدیځو هیوادونو کې تړل کیږي. تر دې مخکې د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ په وروستیو کې جرمني رسنۍ دویچ ویله راپور ورکړ چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه منلې چې له مخې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قونسلګرۍ چارې بې اعتباره وګڼل سي. دا اقدامات وروسته له هغې کېږي چې د روان میلادي کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره اعلان وکړ چې له دې وروسته یو شمېر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر سوي سندونه نه مني. په خبر پاڼه کې راغلی و یوازې په هالند، اسپانیا، بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان د سفارتونو او دغه شان د جرمني د منشن قونسلګرۍ خدمتونه دوی ته د اعتماد وړ دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د چین، پاکستان، ایران، ازبکستان او ځینو محدود شمیر آسیایي هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته ورسپارل سوي دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساتاله تاسو سره ده.
نن د سپتمبر اتمه د سواد زده کړې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې له زده کړو ځینې محرومې ښځې وایي چې د سواد نه لرلو له امله یې ژوند کې ګڼې ستونزې ګاللې دي، خو ځینې لوستې او په زده کړو سنبالې بیا وایي د سواد له برکته ښه پرمختګ کړی دی. له دې سره یو شمېر هغه نجونې چې د طالبانو د حکومت لخوا ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګه محرومې شوي دي، وایي د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو د دروازو پرانستل یې ارمان دی. نور حال په دې راپور کې.
سواد چې نه یې زده غونډه ستونزه ده، ورپسې سواد نه لوی مشکلات دي خښتنه.
د کابل ښار اوسیدونکو ګلدسته چې د دریو ماشومان مور ده، وایي په خپل وخت کې د پلار او مور د مخالفت لامل یې ښوونځی ونه لوست او د سواد له نعمته پاتې سوه. د ازادي راډیو ته وویل دا چې نه لوست ده له ستونزو ډک ځوان تیروي.
څوځه خیاطي وکنه دا متروګه څو دا چینی سیقدان دا د کې خیاطي راته ملو شو چې زلاله ما ویلې ته خط نه دستا وینه نیواله ما نن د سټي ریسټورنټ په شپخانه کې په غو کې چې دا کوم وتاخته لاله شه څوم لمبر وتاخته لاله شه بس صبر ورځ میزو سی خپل ته بولې ته مل سرګردان شو چې ما خو خط نه وځه ما دا لمبر نشوي پیدا کولای د ما غو تاق ګرځې ګرځې ته میونه پښتنه او خپل نه پښتنه او خپل نه پښتنه او کوم ډول ورځ می تیر کړله.
خو ځینې لوستې خزي وایي له خپل ژوند خوشاله دي او د زده کړو له برکته په ټولنه کې موثره لوبولای سي. د بلخ ولایت اوسیدونکو محبوبه هم نوا وای د سواد لرلو له برکته یو کړی سول چې یو سوداګری شرکت جوړ او له نورو خزو سره هم مرسته وکړي.
په موږ د سواد په مو تر فکر کې داشته ستونستم په بلاندی ها برسم او امروز خودکفا
هم هستم. په همدې سواد او فکر چې می درلود و می کړی شول د ژوند لوړو ته ورسېګم او نن په ځان پسې اوسم. له ځان خلکو او ټولنې ته همکاري وکړم، همزه له بدمنغۍ او غریبۍ وته او هم می سو نوري خزې له ځان سره کار کې نیولې دي چې دا ټول می د زده کړو له برکته و چې ځان ته یو شرکت پرانیزم.
نن د سپتمبر اتمه د سواد زده کړې نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال را رسېدلې چې په افغانستان کې له تیرو دریو کلونو راهیسې د طالبانو لخوا له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې او دوی له پوهنتونونو هم راګرځول سوي دي. د کندهار ولایت اوسیدونکو او د یولسم ټولګي زده کوونکي پښتني ازادي راډیو ته وویل د ښوونځي دروازې دې د دوی پر مخ پرانیستل سي ترڅو په خبره یې خپلو هیلو ته ورسیږي. د ننګرهار ولایت بي اوسیدونکي چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي وایي د انجینری پوهنځي د دریم کال محصله وه چې د پوهنتونونو د تړل کېدو له امله یې زده کړې په نیمایي کې پاتې شوې.
زده کړې د انجینری پوهنځي د شپږم سمستر کې د څخه د طالبانو په راتګ سره پاتې شوې. په ژوند کې له ډېرو ستونزو سره مخ یم. زده کړې مې راڅخه په نیمایي کې پاتې شوې دي. سخت ورته خفه یم. که ښځه تعلیم وکړي نو د ټولو کورنۍ والو ځان سره تعلیم یافته کوي، بچي او راتلونکي نسل یې تعلیم یافته وي.
د ملګرو ملتونو فرهنګي علمي او ښوونیز سازمان یونسکو درې اونۍ مخکې ویلي وو چې طالبانو له زده کړو د یو اشاریه څلور میلیون نجونو پر محرومولو د افغانستان د زده کړو او پوهنې په برخه کې د تیرو دوو لسیزو لاستراوړنې له منځه وړي او د یو نسل راتلونکی له ګواښ سره مخ کړی دی. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم ګڼ شمېر افغانان، هم ښځې او هم نارینه، د دوامداره جګړو، اقتصادي ستونزو، کورنۍ بې ځایه کېدو او کډوالیو له امله له زده کړو پاتې سوي دي. د تېر جمهوري نظام پر مهال په 2019 کال کې د پوهنې وزارت د وړاندې سویو شمیرو له مخې د افغانستان 10 میلیونه وګړي چې د 15 کلونو لوړ عمرونه لري نارینه او ښځینه د لیک لوست سواد نه لري او هغه مهال ویل سوی و چې د بیلابیلو ستونزو له امله هر کال دغه شمیر زیاتیږي. یونسکو د سپتمبر په اتمه د سواد زده کړې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې سواد کولای سي متقابل درک، ټولنیز پیوستون او سولې ته وده ورکړي. دغه سازمان له نړیوالو غوښتي چې د سواد زده کړې ځواک په کارولو سره د یوې پراخې نړۍ لپاره، د ټولو لپاره او په هر ځای کې زده کړې ته د لاسرسي لپاره د دوی له ماموریت سره یو ځای سي. د سواد زده کړې ورځ د یونسکو لخوا مشخص شوی او له 1988 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې له زده کړو او ښوونې روزنې نه د ملاتړ په هدف لمانځل کیږي.
azadiradio.com
د افغانستان یو شمیر خزینه ورزشکاران او د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي د طالبانو د محدودیتونو له کبله نشي کولی ورزش وکړي او آن له کوره د باندې د وتلو لپاره هم باید محرم یې مالته وکړي. دوی د طالبان دغه پلمه چې د مناسب چاپیریال په رامنځته کېدو به ښځو ته د ورزش اجازه ورکړي غولوونکي بولي او وایي چې د طالبانو له راتګ وړاندې هم له نارینهو څخه بیل د شریع حجاب په پام کې نیولو ورزش کوه. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د اولمپیک کمیټې بدني روزنې او سپورت ریاست چارواکو ویلي چې ورزش د دواړو نارینه او ښځو لپاره مهم دی او د کابل ښاروالۍ له لوري د ښځو لپاره د پارکونو له بیا رغولو وروسته مېرمنې کولی شي د شرعي حجاب په مراتبو سره ورزش وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د اولمپیک کمیټې بدني روزنې او سپورت ریاست چارواکي د ښځو لپاره په بیلو پارکونو او د اسلامي حجاب په مراتولو سره د ورزش کولو کومه ستونزه نه ګڼي، یو شمېر ښځینه ورزشکاران او د کابل ښار اوسیدونکي وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې هم دوی له نارینه او په بیلو ورزشي ډګرونو او د حجاب په مراتولو سره ورزش کاوه. خزینه ورزشکار او د کابل ښار اوسیدونکي نگینی اعظمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې موږ که هم کوم ورزش کوو د نارینه سره یو ځای نه وځو، موږ ځایونه بیرو خو دشته حکومت پر اتک سره په ښځو هر اړخیزه بندیزونه لګېدلي. ورزش کار درس په هر شي حتی اوس وخت کې د کوره وتل بغیر نارینه وي ستونزمن کړي دي.
افغانستان د تکواندو د ملي ټیم یو غړی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي وایي هیله یې لرله چې د افغانستان په استازولۍ به نړیوالو میدانونو کې لوبیږي، خو د طالبانو محدودیتونو دغه هیلې ترې وتروړلې.
مدت 10 سال می شود رو به ورزش آوردم و 7 سال از عضویت
لس کاله کیگی چه ورزش نمی مخه کری او و کاله کیگی چه ده تکواندو ده ملی تیم غری یا خلاپ ده مرغه ده طالبانو پر اتک سره نور نشم که ولی ورزش وکرم زکا دوی خزو تا ده هیچ رول فعالیت اجازه نور کوی مونگ ده وز بخپلو کورونو او پر دوزایونو که پا ویری سره تمرینو نکو.
ما در خانه های خود در جاهای پوشیده پوت و پنهان در حال حاضر مصرف تمرین هستیم.
د کابل ښار یو اوسیدونکي سهار بیا په دې اړه وایي
که موږ مخکې هم ورزش کولو نو سړیا نو نه بیل بیل ځایونه هم و وختونه هم بیل و، نو بیا ولې دوی ښځې پر هر څه باندې محکومې ګڼي؟
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د اولمپیک کمیټې بدني روزنې او سپورت ریاست چارواکو ویلي چې ورزش د دواړو نارینه او ښځو لپاره مهم دی او د کابل ښاروالۍ له لوري د ښځو لپاره پارکونو له بیا رغولو وروسته مېرمنې کولی شي د شرعي حجاب په مراتولو سره ورزش وکړي. د یادې ادارې رئیس احمدالله وسیق پرون شنبه د سپتمبر 1 په کابل کې یوې خبري ناستې ته ویلي چې د کابل ښاروالۍ پر داسې پلان کار کوي چې له مخې به د کابل ښار په ځینو سیمو کې د مېرمنو لپاره ځانګړي پارکونه بیا ورغوي. هغه ویلي چې د دغه چارې په بشپړېدو مېرمنې کولی شي د شرعي حجاب په مراتولو سره ورزش وکړي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه ناخبري ښیي. په افغانستان کې د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو وروسته ښځې او نجونې د ورزش او سیالیو په ګډون له ډېرو نورو برخو راوګرځول شوې چې له کبله یې ورځ تر بلې په کور دننه او بهر پر طالبانو فشارونه مخ پر زیاتېدو دي. تر دې وړاندې د اولمپیک نړیوالې کمیټې په ګډون بېلابېلو بنسټونو له طالبانو غوښتي وو چې په سملاسي توګه د ښځو پر وړاندې شته محدودیتونه لغوه او دوی ته په خوندي ډول د سپورټ کولو اجازه ورکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د روان میلادي کال د اپریل په میاشت کې د یو راپور په خپرولو سره د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي وو چې د افغان مېرمنو پر ورزش د طالبانو د بندیزونو له امله د افغانستان د اولمپیک کمیټه چې اوس د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ده تحریم کړي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیروی ساعته. پر اوکراین د روسي د وای بریدونو د ورستي چپی په لړ کې د تیرې شپې په بریدونو کې شمیر ولسی اوکراینیانو ته مرګ ژوبله اوښتله. په اینال کې د اوکراین ولسمشر په خپل هیواد کې دننه د روسي د وای بریدونو پر مخنیوي ټینګار کړی دی. په دې اړه د ازادي رادیو خبري څانګې راپور جزئیات فرشته صاحب ورکوي.
تیره شپه د اوکراین پر بیلابیلو سیمو د روسیې په بریدونو کې ګڼو اوکراینیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا خبره اوکراینی چارواکو نن وروسته له هغه کړې چې د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وویل اوکراین په دې هیواد کې دننه د روسیې د هوایي بریدونو مخنیوي ته دوام ورکوي. زیلنسکي د سپتمبر په 8 نیټه ناوخته په یو ویډیو کې وویل چې تیره اونۍ روسي ځواکونو پر اوکراین باندې له 800 څخه زیات ټانک ضد توغندي، نږدې 300 شاهد ډرونونه او له 600 څخه زیات بالستیک توغندي ویشتلي دي. هغه وویل دا طرحه یوازې په یوه لاره په ډاډمنه توګه بندېدلی شي او هغه دا چې د روسیې پر پوځي هوایي ډګرونو د هغوی پر پوځي اډو او د روسیې ترهګرۍ پر لوجستیک باندې بریدونه وشي. د اوکراین د هوایي ځواک په وینا روسیه د سپتمبر د 8 او 9 نیټې ترمنځ د شپې پر مهال د بلګروت سیمې څخه څلور رهبری شوي توغندي او درویشت ایراني سخت شهید ډرونونه توغولي دي. په ټلګرام کې په خپاره شوي دې بیان کې زیاته شوې چې د اوکراین دفاعي ځواکونو د هوایي دفاع توغندیو ګرځنده جګړیزو ګروپونو او د برېښنایي جګړې واحدونو د دښمن بریدونه پر شا تمبولې دي. د راپورونو له مخې د روسیې د تیرې شپې په بریدونو کې د اوکراین په سومی ښار کې یوه بوډۍ ښځه او یو سړی وژل شوی دی. د ځایي چارواکو د وینا له مخې څلور نور کسان ټپیان شوي دي چې پکې یوه دوه کلن نجلۍ او یو اته کلن هلک هم شامل دی. ویل کېږي چې په دې سیمه کې یو کور هم ویجاړ شوی او شل نور کورونه زیانمن شوي دي. د ازادي راډیو اوکراینی څانګې د یک شنبه په ورځ خبر ورکړی چې لږ تر لږه یو کس د دونیسک سیمې په میکولایف کا ښار کې پر یو هوټل باندې د روسیې په برید کې وژل شوی دی. د ژغورنې ټیمونه ټوله شپه هڅه کوله چې په سیمه کې دوه ورک شوي کسان پیدا کړي. په پلازمینه کیف کې چارواکو د یک شنبه په ورځ وویل چې لږ تر لږه دوه کسان د ناڅرګندې چاودنې په ترڅ کې د موټر جوړولو په یوه فابریکه کې وژل شوي دي. د کیف پوځي ادارې په ټلګرام کې لیکلي د لومړنیو معلوماتو له مخې دوه کسان وژل شوي دي او ممکن نور کسان د کنډوالو لاندې وي. دوی زیاته کړې چې ژغورونکي په سیمه کې دي. چارواکو ویلي چې په سیمه کې یوه دوه پوړیزه ودانۍ نیمه ویجاړه شوې ده. بلخوا د روسیې د بلګروت سیمې والي ویلي چې درې کسان چې پکې دوه ماشومان هم شامل دي ټپیان شوي او دوه کورونه د مرمۍ د لګېدو له امله ویجاړ شوي دي. والي ویچسلاو ګلادکوف لیکلي چې د شپې مهال د هوایي دفاع ځواکونه فعال شول او یو څو هوایي هدفونه یې نسکور کړل. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د دې راپورونو تایید نشي کولای. د طالبان حکومت د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې ډلې کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړی دی. دا کمیسیون چې مشري د طالبانو د ریاست رئیس الوزرا لومړی مرسل مولوي عبدالکبیر کړی تیره ورځ یې لومړۍ ناسته کړې ده. په دې ناسته کې په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت د مخنیوي او په دې برخه کې د بدیل کښت په لارو چارو خبرې شوې. د شمیر افغان کروندګر هم د بدیل کښت په برخه کې په مرستو ټینګار کوي او وایي چې تر اوسه ورسره په دې برخه کې هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. نور جزئیات په راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې د عالي کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړی، یو شمېر افغان کروندګر د بدیل کښت په برخه کې په مرستو ټینګار کوي او وایي په دې برخه کې ورسره تر اوسه هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. دوی وایي داسې مهال چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د سختو وچکالیو، د سیلابونو له ګواښونو او د بشري ناورین سره مخ دی، د کوکنارو د کروندو لمنځه وړلې دوی له سختې بېوزلۍ سره مخ کړي دي. د ننګرهار او بغلان دوه کروندګرو سید اکبر او ګلکی مازادی راډیو ته وویل
که نړیوال کومکو سره کوي او که دوی په خپل لګښتونه کوي، حکومت ده چې اصلاح شوي تخمونه ورکړي، ډی پي سرې ورکړي، نو هر فصل د خپل معیاري کومه سرې چې دي دا ورکوي چې د دیقانانې د کوکنارو له کښتونو نه راواوړي.
دوی ته ښه تخمونه ورکړی شي، د غنمو ښه تخمونه یا د زعفرانو او سره تخمونه ورسره وشي، بیا هر وخت چې کومکونه کېږي نو هغه بیا داسې وخت کې وشي چې د تخم وخت تېره دی کې ورکړي.
د روان میلادي کال په جون میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ وویل په افغانستان کې د طالبانو لخوا په کوکنارو بندیز د هغو میلیونونو افغانانو بېوزلي لا پسې ژوره کړې چې د خپل ژوند پر مخ بیولو لپاره پر دغه کښت تکیه کوله. خو د طالبانو حکومت د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې عالي کمیسیون په خپله لومړنۍ ناسته کې له افغان بزګرانو سره د بدیل کښت په ورکړه ټینګار کړی. په دې ناسته کې چې پرون ترسره شوې او د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون برخه برخه خبره کړې، د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر ویلي
متاسفانه چې وروستیو وچکالیو، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د افغانستان کرنیز سیستم شدیدا متضرر کړی. کانالونه، سربندونه او ویالې ویجاړې شوي دي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان بزګران هم د بدیل کښت په برخه کې مرستو ته اړتیا لري او موږ له نړیوالو ټولنې څخه غواړو چې د نشه یي توکو په له منځه وړلو او د بدیل کښت په برخه کې خپل مسؤلیتونه رفع کړي.
نوموړي زیاته کړې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې د عالي کمیسیون د جوړېدو هدف د نشه یي توکو او مسکراتو په وړاندې د مبارزې په برخه کې همغږي رامنځته کول او هدفمند اقدامات دي. مولوی کبیر دا ادعا هم کړی چې په افغانستان کې اوس مهال د نشئی موادو کښ د صفر کچې ته نږدې شوی. خود السیس په نوم یوې برطانوي موسسې د روان میلادي کال په جولای شپږشتمه په یو راپور کې ادعا وکړه چې د سپوږمکۍ له لارې په یوه ترسره شوي سروې کې موندلې چې سږ کال 2024 د افغانستان په 14 ولایتونو کې له 3.5 هکتاره په ډېره ځمکه کې کوکنار کرل شوي. دغه موسسې ویلي وو چې که څه هم د طالبانو حکومت د دغه کښتونو د لمنځه وړلو هڅې کړي، خو د راپور په ټکو د امکاناتو د نه لرلو له امله ونه توانېدل چې په پراخه کچه د کوکنارو کښتونه له منځه یوسي. د طالبانو د حکومت د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې ادالي کمیسیون په لومړنۍ غونډه کې هم د کوکنارو د کښتونو د لمنځه وړلو په برخه کې د امکاناتو د کمښت یادونه شوې. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په دې غونډه کې ویلي چې د نشئی توکو د کښت د مخنیوي لپاره د امکاناتو او توکو له کموالي سره مخ دي او نړیواله ټولنه دې ورسره مرسته وکړي. په دې ناسته کې د دې وزارت د نشئی موادو سره د مبارزې مرستیال عبدالحق همکار ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د نشئی توکو پر ضد 8000 عملیات شوي چې له امله یې 40000 تورن کسان نیول شوي. 1450 د بېلابېلو نشئی توکو د تولید کارخانې له منځه وړل شوي. 122000 روږدي کسان تر درملنې لاندې دي او 10000 هکتار ځمکه له نشئی توکو پاکه شوې ده. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله په یو فرمان کې د نشئی توکو په کښت، قاچاق او استعمال کلک بندیز ولګوه. طالب ځواکونو تر دې اعلان وروسته په بېلابېلو ولایتونو کې د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو په برخه کې اقدامات هم وکړه، خو په بدخشان ولایت کې څو ځلې د کروندو د لمنځه وړلو مخه ونیول شوه او په اخوډب او وسلوالو نښتو کې یو شمېر کروندګرو ته هم مرګ ژوبله واوښته.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. د کناړه مرکز اسدآباد اړوند د کرهلې او ورسره د تړلو کلیو سیدونکو وای باران او سیلابونه عمومي ویاله ویجاړ کړی ده. په وینه اوس شولې، جوار او نور کښتونه د اوبو نشتوالي په وجه د وچېدو ګواښ سره مخ دي. دوی وایي ولسونه د نږدې 4 کیلومتره ویالې د پاکولو او ترمیم واسطه لري، نو حکومت او مرستندوی ټولنې د ورسره په دغه مهم کار کې مرسته وکړي. نور تفصیل په راپور کې.
دا د کیرالی د کلی کانال دی چې 2500 اجربه ځمکه په دې باندې خړوبېږي. د فیرونی نه شروع کیږي او ختمې په کیرال دی. تقریبا څه کم 4 کیلومتره جوړیږي. څه موده مخکې بارانونه او سیلابونه راوتلي وو. پل او پلچکونه هر څه د بیا نه وړي دي، لکه په دې باندې د ولس نور وس نه رسیږي. شولې او فصلونه هم تقریبا د خرابېدو په حالاتو کې دي.
دا د اندرسیر اوسیدونکي جان آغا قاضي خیلو چې د کیرهالی د لوی ویلي د ویجاړېدو او د خلکو کو د ستونزو پاړی ازادي رادیو ته معلومات ورکول. د کرهاله او په یاد ویاله پراته ولسونه وای سختو بارانونو او سیلابونو یې ویاله دومره زیاته ویجاړه کړي او لرسوبي مواد یې ډکه کړي چې ترمیم او صفایی د دوی لباسه وتلی ده. حاجی باور خان قاضی خیل:
په تیرو سیلابونو کې زمونږ د کیرالی د ولس واله چې دا تخریب شوې ده، ولې چې بارانونه ډېر زیات و، ډېر خوشې طوفان راغلی و، دغه واله چې ده نو خوړونه راوتلي و، ډېره زیاته خرابه شوې. دغه داسې ولس دی چې ټول غریب ولس دی، د دوی په طوفان نه کیږي. نو زمونږ د ټولو مرستندوی ادارو څخه هیله ده چې زمونږ سره په دغه کې پوره ژمنه او همکاري وکړي او زمونږ دغه کار په مخه ویسي.
د کرهالی اوسیدونکي مولوی محمد یونس انیس راته وویل څو ځله یې د ولس او ښاروالۍ په ګډه همکاري یا د ویله پاکه کړه او ویجاړ شوي ځایونه یې ورته ورغول، خو بیرته زر تخریب کیږي. د هغه په خبره په تیر 40 کلن جمهوریت کې د کرهالی ویلې د اساسي رغولو په نوم له حکومت او مرستندوی ادارو څخه په لکونو ډالر او په میلیونونو افغانۍ راوویستل شوي، خو د ویلې د جوړولو په ځای د وخت یو شمیر حکومتي چارواکو او قومي مشرانو په خپلو منځو کې هیپ میل کړي.
تیر حکومت هم ډېر زیات مصرف کړی او مشرانو ته د الله انصاف ورکړي. څغلا او شوکې پکې وکړي، اساسي کار یې ونه کړ. کله کله ښاروالي موږ سره همکاري کوي، د تیلو مصرف بیا ورکوو، موټر هغې ورالېږي. دا تیر بارانه کې وړې وه، موږ مصرف ورکړو، بیا چې راوتړله دې بل ورځني بارانه کې بیا ویاله خرابه شوې ده. شولې دي که سبزي ده که نور فصلونه دي، ټول هغه د تاوان سره مخامخ دي. دی دیوال غره طرف ته یا سرک طرف ته دا صحیح ورشي چې را پاندونه وته نه راغورځيږي او کم ځایونو کې چې دا خړونه را رښتيږي چې غزاینه سرپټ کینو.
هڅه مو وکړه چې په کونړ کې د اړوندو ادارو مسولینو سره د خلکو یا د ستونزې شریک کړو او ترې جواب تر لاسه کړو، خو په اړیکو نیولو بریالي نشو.